یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو پرونی اورې په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شو په روانه غړې کې هم زه منور شاستاسو قربان او تمه لرم چې سهار به مو نیک مرغوي په دې خبرونه کې بدلته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمهیز مطبوعاتو مهمې برخې به هم اورې او په آخري برخه کې به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې ساعت تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي پر ناوخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي برید شوی چې پکې دوه برید کوونکي وژل شوی دي او د اروپا په مختلفو هیوادونو کې د کډوالو په حق کې مظاهره شوی دي اوسته خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې زر بیرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله خرابې شوې دي خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو
مونگ اس پیا ہسا کوچ دے سولید مذاکرہ تو عمل پیر تپیل شیف لگا سنگا چوز پا افغانستان کی تا طالبان دے پخوانی مشر ملا عمر تیمونی نورستا دے نیو مشر تا پر پسر لانجی روان دی او پٹاکلو کی خند راگ لے دے خوز ہیلے لرم چھ دے سولید مذاکرہ تو تر پیلے دے گستا با پتر رشتی پیر کامیرا شی او زمخ پل منزیاری کی باہم نرمال شی.
سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې به نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. پرون ته دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا او دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په نیمې قبایلي سیمې ایف آر بنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کیږي. تېره ورځ په ایف آر بنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې استادانو خپلې غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کېښودې. په دغه موقع د بکاخیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل
میز دا ویچ حکومت ته پیسې منځیره کو چې پداس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړې شي صفه ده د تشلې بچري کنه هغه ورکی ته ملاو شي او دا وست تنخي کې اضافه شوی دو افاټ اولتا لکاتا 7.5% ورکوي او کې پیکې ته 10% ورکوي دا ویلې په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو.
د غونډې پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر حمید الله جان بیا ویل چې ډیر سربا د استادانو د مسئلې هواروي او د خیبر پښتونخوا گورنر غواړي چې د قبایلي سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په سر حقونه ورکړل شي. افغان ولسمشر وای د افغانستان په اوسنی تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی د خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړی ده. د جمهوری ریاست لخوا پرون په خبري شوي اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی دی چې د افغانستان تعلیمي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا لري ځکه اوسنی نصاب د بازار اړتیاوې نشي پوره کولی. په اعلامیه کې راغلی چې افغان ولسمشر ویلي د نصاب د بیا کتنې پر مهال به د سکولونو مسلکي او دالی زده کړو د ادارو او پوهنتونونو په درسي نظام کې به بدلونونه راشي. پرون ناوخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي په دې برید کې چې د کابل د قراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی پکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوی او یو عام وګړی زخمی شوی دی. د قراباغ ولسوال عبدالسمی شریفي د پیښې په ځای کې پرون خبریالانو ته وویل د برید هدف د جهادي کمانډان امان الله ګذر زوی و چې پکې هغه ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د فرا والی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوی دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو په دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فرا والی محمد آصف ننګ پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کېږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب چارواکي وای د مکی په حرم شریف جماعت کې د یولوی کرین د غورزیدو وجه سخت بادونه و. دا پیخه د حج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې یو سل اووه تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. په زخمی شوو کې شاوخوا 500 پاکستانیان هم شامل دي. د ملکی دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبدالله العمرو پرون وویل چې له طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوي. نوموړي هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې کرین د آسماني بجلی له وجې غورځېدلې وه او د ټیل ماټیل له وجې ګڼ کسان وژل شوي. د سعودي چارواکي وایي له دې حادثې سره سره به د حج مراسم د ستمبر په 21مه پیل شي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برتانیا له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د شام کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دا هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو لاریون وکړ او داسې نارې یې ولګولې چې په لوړ او واضح غږ کې وایي چې کډوال دلته راتللی شي. دغسې په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانې شوې وې. د فرانس خبری اژانس په حواله بیا د پولینډ په وارسا ښار کې شاوخوا 5000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه او د اسلام پر ضد یې نارې ولګولې. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات تازه خبرونه واورول. په روانه خبرونه کې به د دې ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان د ملي امنیت او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې به ډیر زر د سولې عمل بحال شو. په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان تعلقات وده وکړي.
هم پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
په کوټه کې نن په دویم ورځ هم د پښتو نړیوال کانفرنس دوام لري. پوهان د پښتو ژبې په حق له سوای
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډیره لرغونې آریایی ژبه ده.
د نیمه قبایلی سیمې اف آر بن استادان وای په خپل یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او سکولونه هم بیا ودانه یو درجه اوچته دلو ته اړتیا لري.
مې سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول د پورا د مې ریکوست ورته وکړ. بل د ډاون ایریا د پداکښې مې سره د سکولینه پړنګول باندې دي.
نو ریپورتونه هم لرو. د روانه غړې په اخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واوري چې د خدایي خدمتګار تحریک ترشا څه سوچ وو.
جی دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې دی، دا بیوسی ولې دی، دا افغانونه ولې دی، دا داسې وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي.
د هر ساورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواکیږي. د ملي امنیت او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای چې که څه هم په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان تعلقات په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو د زیاتېدو له وجې ترنګلي شوې دي، خو نوموړي تبه څرګنده کړې چې د افغانستان او کې د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به ترهګر بریدونه کم شي او په نتیجه کې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم یو وار بیا ښه شي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په کراچۍ کې خبريالانو ته د وینا په وخت کړي چې تفصیل یې زموږ همکار ذبیح الله شفق دی ریپورت کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترنګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیلېدو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ ټینګار وکړ چې تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونه د شنبې په ورځ د پاکستان د سند الف مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې په امریکا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دي. خو د روانې میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنیو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وبالو ویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خوده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. مونږ اوس بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي، خو لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زما خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولیسو سیرما په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د هفتوارو پروګرامونو تفصیل مو اوریده. اوس ورزو یو ریپورت ته په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن په دویم ورځ هم دوام لري. پرون دغه سیمینار په دریو بیلابیلو برخو د پښتنو جبې د پښتو جبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې او هم نن به په پښتو ادب او عصري غوښتنو او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیلابیلو هوادونو څخه راغلي لیکوالان خپل مقالې وړاندې کوي. خدای ناصر مو په نور حال خبروي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوه ورځ ده او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپل مقالې وړاندې کوي. پوهاند ابیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یا ګډه ژبه ده چې هیڅوک یې هم سره بیلولی.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې یوه ډېره لرغونې آریایي ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوې، لویه شوې، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوي وکړې او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډېر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا و.
غټ ستونزا د لوی افغانستان باندې تپلو شوو مایدو د ټریټیز او د جنگونو دی. د دغه جنگونو او تپلو شوو مایدو په وجه نمونه نه اخلم چې کمی کمی مایدې دي بیا کیسه وګدېږي. دغه نتیجه کې منګه لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده هغه له لاس نه لاړه. درېما استقلال وبایلړه.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد محسوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمون او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوې وکړې چې ځینو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر مو کړې پښتو ته خان دا اور لیدلې دي. د پنجاب زهریله خړه د اټک تر ستوني راغله. سعد خان لاله جایه د بچاو بچاو ناری.
خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلخوا د پاکستان سپریم کورٹ په سرکاري ادارو کې اردو د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، خو زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قانونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې د له آئین سره سم مورنیو ژبو ته سرکاري حیثیت ورکړل شي او په کار دي چې د لړکي لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران خپل رول ولوبوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي، خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قانونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قانونونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمختللو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو د اردو هغه د آئین یو آرټیکل نه آلي او هغه آئین آرټیکل 250 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دوم لیکلی شو چې سوبې خپل مصارف کې دننه خپل ژبې په مخکې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شک دی راوغست او بل شک پرې خو اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادی توګه باندې دا او چې څنګه داسې وکړي شي د پاکستان ریاست یا قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست
خادم حسین زیاتوی په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسایي کم او ګرانه شي. اردو سرکاری ژبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوی وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاری ژبه کوي، خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دیو اردو سات او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندھی. کچره دا ژبې ټوله سلور نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای، اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار دا ده چې هغې ته هم دا موقع ورکړی شي.
لیکوال او څېړونکي عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیانو دغسې نور قامونه د پاکستانی په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودې قومونو ته یا د دې قومونو وجوب ته ترقی ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې، اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې 4 قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې هم دغه رګه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله بس هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو په خاص توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپل مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلیماني او حکومتي غړي هم د خپلو قانونو د مورنۍ ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې د تعلیمي ادارو د فعالیت په لړ کې د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په مشرۍ یو درنه غونډه شوې چې پکې د ټولو سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی و. په دغه موقع د سکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خویل. عمر دراز وزیر د دې غونډې حال راکوي.
ونڈا کے کیولوری تا دا قبائلی سیمو تعلیم سانگے مشر حمید اللہ جان دا تعلیمی ادارو استاذانو پا فعالیت او اہمیت پخپلو خبرو کے زور راوڑو ولی بلوری تا دا سکولونو ہیڈ ماسٹرانو او پرنسپلانو ہم خپل یو شمیر مشکلات او ضروریات دا ڈائریکٹر ایجوکیشن فاٹا پوڑاندے کے خودل. د موکا د گورنمنٹ ہائی اسکول بکا خیل پرنسپل مشرف خان ویل چې دوی د قبایلی سیمو تعلیم سانگ مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادی حق جوړیږي او دوی د احساس کمتری سره مخ کړي.
په فاټا کې ډاون افر دی هغه نه ډېر واخشي چې فنډینه باندې امپروومنټ پر نوې کمرې نه پکې جوړیږي. میر دا ویل چې حکومت ته پیسې منظوره کوي چې په داس کوی نه کې تعداد زیاتیږي اضافي کمرې پکې جوړ شي امتحاني حالینه جوړ شي او صفا دې د تشلې بچې دي کنه هغه ورکی ته ملاو شي. اپګریډیشن د پوسټې دا په سیټل کې پکې کې شوی دی 2013 نه مال پېښې دی پروموشن پېښې دي او په فاټا کې هغه 95 ول چې کوم اپګریډیشن شوی دی هغه دی او دا وسته تنخې کې اضافه شوی دی. فاټا ولتا لکاته 7.5% ورکوي او کې پیکیتا 10% ورکوي. دا ویل په یو ملک آیا وی ټیچرون نه دي کسدو یو قسم سلوک ته کې ریاغام ټیچر دی او دام ټیچر دی.
دا استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر زیاودین وویل ک یو لوریتا دوی د اپګریډیشن د ستونزې سره مخ شوی ولې بل لوریتا د نیم قبایلی سیمو افاربنو اغه سکولونه در پرېوتو په حال کې دي کوم چې په لرو پرتو سیمو کې حساب شوی.
کوم دې می سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول د پورا د می ریکوست ورته وکول د ډاون ایریا د پداکښ می سره د سکولینه پړنګول باندې دی او بل د می اپګریډیشن مسله د لوئر لیول باندې او بل د اپر لیول باندې می چې دا ځر نظر وشه ډیر وخت سره د غاسینګ پوزیشن باندې دی. نو می ډایریکټر ته دا ریکوست وکړه چې دا ټول چې کومه مشنه د مسایل چې دا حل شي چې د کلسټر ان چارج ته په چاله فند ورکړي چې دا سکول په صحیح طریقه باندې دی ویزیټ کیو صحیح طریقه باندې کسي.
په دې موکا ډایریکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا دا خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمي ادارو سازانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي.
څومره هډمسترون دي دا بیسیکلی مینیجرز دي د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکړه چې راتوس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري وسای شي هغه اکیډمیک مینیجمنټ او فینانشل مینیجمنټ په دا خبره باندې روزی شو یا اتفاق وکړه او د کوم ریسورسز می سره اویلیبل دي هغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي. څه چې کوم ډیفیکټ ایریا شي دي هغه ته مسله شته دو هغه ریپیرینګ مینټیننس همش په خپل انداز باندې کی او گورنر صاحب سپیشلی دا ویي چې کوم ډایرکټرز دي هغه دا په فیلډ شي ها ویزیټ خامخا کی چې کوم مسایل وي چې په خپل باندې ور وي.
غونډا کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي په خپل سیمه کې تعلیم خور کړي او د لړکی ورپې خستون زبان د دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم د
هندستان د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی نن د اتوار ورځ ده. د مشال مرکه خبرونه به هم د نن ورځې په 9 ساعته خبرونه کې تاسو اورئ. ورسو یو بل رپورټ ته دان ورځپاڼې په یوې اداریه کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد په خامی اکشن پلان وخت په وخت لوړې کچې غونډې کیږي خو د ترهګرۍ د نوغې وستلو او فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه دی شوی. شاهین بنیرې د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي دا خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو زلو د جاج اخیسترو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغې وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي. خو د 2 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوي. په اداره کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي. نو بیا ولې د 3 تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک دا چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سغدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو موقه ور نه کړل شي او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپلې یوه اداریه کې بیا وایي په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر غړي مفتي کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه چې وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د نفرت خورولو په تور ونیوه. اداریه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد بغیر له څه توپیره کارویانې شروع کړي چې د ترهګرۍ د ختمولو په هدف یو ښه ګام دی. د اداري مهم ټکی درته زموږ همکارا انیسا جمال وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتي کفایت الله نیول هغو خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتي کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه یې وکړه. د دې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتي کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپي او برېښنایي رسنو کې د متحده قومي مومنټ ګوند د مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه ریپورټونه ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړل لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغه سي د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان اعلان کړی دی چې وس به هواد او کسانو پر ضد هم کاروایی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایی وکړي. د منفي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې گیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سخت دریځۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هېواد کې بد امنی پیدا کړې ده. ادارې لیکي د بده مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې. د خبرونه تاسو ته ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ. راځو د دې غړې نیمای ته رسیدلې یو د خبرونو لنډیز لپاره انیس اجمل ته.
د پاکستان د وزیر اعظم د کمی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې زر بیرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته دا خبرې کړې دي. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې به نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه رسنیو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینهوال ګډون کوي. په نیمې قبایلي سیمې فاربن کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې له دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کېږي. تېره ورځ په فاربن کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایریکټر په مشرۍ کې یو غونډه وشوه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. پرون وخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي چې په دې برید کې چې د کابل د قراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي، پکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او یو عام وګړی زخمي شوی دی. د افغانستان د فرا والی وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د فرا والی محمد آصف نن پر مشال ریډیو ته وویل چې د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کیږي. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکه په حرم شریف جومات کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجه سخت بادونه وو. دا پیښه د حج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 110 تنه وژل شوي دي. او پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکول په حج کې پراخې مظاهرې وشوې.
انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونا ورځ په اړه خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځئ چې په ګاډۍ واورو.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پوله کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجناتھ سنگھ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. ادارې وایي که د هندوستان دې خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي. حالانکه هندوستان په خپل د شمالي وزیرستان تر بلوچستان او خیبر پختونخوا تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې رابرسېره کړي ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. ادارې اخره کې لیکي چې د هر څه باوجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلی پکار دی خو باید چې دا خبرې عملی شي او تشې زبانی پاتې نه شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیرو ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2.19 روپۍ د کمی اعلان وکړ او زیاته یې کړه چې د تیلو نرخ کمیدو فایده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی و ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. د سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی و نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی و چې ورسره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برامدات هم سیوا شوی و. اداری وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشحالۍ کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانې بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېرې موقع پیدا کیږي چې ورسره بیروزګاري ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منسوبې شروع کړي او لستا د ارزان بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې غیر مصدقه رپورټونو ته کتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلې حسناورو.
ډیلی ټایمز مجلې کې کچري په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره سمانه ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي، بلکې هر څوک په نخه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. د ده په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نخه کوي، اورپکو تعلیم په نخه کړی دی، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجللی کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجللی کې شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروسته په بنیاد پرستۍ کې ډېر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کول د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي د مرکې په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او اوس هم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغو په خپلو سترګو څه نه دي کتلي او داسې رپورټونه هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي حامد کرزي چې د واکمنې پر وخت یې له پاکستاني مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودې په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په واشنگټن کې د مرکه پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزي ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہ‌وار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پریس خبری ایجنسی د بیلابیلو هیوادونو نه یورپ ته د تلونکو پناه غوښتونکو په اړه رپورټ شایع کړی. په رپورټ کې په دې باس شوی چې د دې پناه غوښتونکو هرکلی کیږي او که څنګه. رپورټ دا هم لیکلی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه څومره پناه غوښتونکي یورپ ته رسیدلی دي. ګوریوال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر ښارونو کې د پناه غوښتونکو په اړه غونډي او لاریونونه کیږي. د ریپورت په لیکنه دا غونډي او لاریونونه په ځانګړي توګه په هغو ختیځ اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناه غوښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناه غوښتونکو ته د هرکلی لپاره جوړ شوی غورځنګ ویلي دوی ټولو پناه غوښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هرکلی وایو. د پناه غوښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,13,000 پناه غوښتونکي اروپا ته رسیدلی دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناه غوښتونکو کې تر اوسه 2,048 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ شوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پناه غوښتونکو دې لړۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د ایجنس په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړي توګه اټلی، یونان او هنګری د اروپایي ټولنې له وړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپایي ټولنې د دې وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناه غوښتونکو ته په خپلو خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. ریپورت زیاتوي چې تر اوسه جرمني تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,13,000 کسانو ته یې پناه ورکولو ویلي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل که یو پلو د پناه غوښتونکو لخوا د اتلې غونډې بلل سوې ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورته سته چې د پناه غوښتونکو د منلو پریکړې مخالفت یې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پراګ کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو غږ وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره دي لا نور ګامونه پورته کړي. د سلوواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناه غوښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د ده په وینا د نورو لخوا تپل سوي پریکړې به ونه مني.
په ډینمارک کې واکمن شیلاسي حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان له لارې هنګري هېواد ته تر اوسه 115,000 زیات پناه غوښتونکي ورغلي دي او د دې پناه غوښتونکو د ځورولو له امله پر دې هېواد کلکې نیوکې هم کېږي. د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي چې د هنګري لخوا له پناه غوښتونکو سره سوي چلن دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطره نه دی خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په گاونډ کې له جوړو کیمپونو څخه هلته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپېښ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا صوبې د کلتور سانګوای دا وار به د اسلام آباد د لوک ورسې په کلتوري میله کې دوی د پیښور ښار د مشهور ځایونو نمونې خلکو ته ښایي چې پکې به قصه خانی او ګینټګر شامل وي. د دې میلې له وجې به د پښتنو کلتور ته څومره ګټه ورسي په دې حکله د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر دا رپورټ راستولې.
د خیبر پختونخوا د کلتور سانګې په وینا چې اسلام آباد لوک ورثه کې به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دا ځل دوی د دې صوبې ځانګړي روایات او کلتوري ځایونه خلکو ته په ګوته کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دا ځل دوی تابعیا کړې ده چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانې بازار ګھنٹاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونې وښایي چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حقلا زیاته کړه.
عربا بغل جوړیږي د هغې شکل به جوړیږي کیسه خانه بازار به پکی وي او ګھنٹاګر به پکی وي انشاء الله. او ډېر زبردست پروګرام دی زموږ موږ دا چلې چې په هر کال چې دی لوک ورثه یو انوال سلیبریشن دی لوک میلا تو آکه موږ باقاعده اخلو آکه موږ خیبر پختونخوا پیویلن جوړوي او آکه زموږ ټول چې کوم ثقافت دی د خیبر پختونخوا اجاګر کوي آکه زموږ
کله چې مشال ریډیو د لیکوال او کلتور پوها اکبرالدین د دې میلې تابعیا کوېدو په حق له پختل نو هغه وی چې باید د خیبر پختونخوا د کلتور محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورثه کې د پښتنو د کلتور نښې کېږدي. اکبرالدین وی
د پښتنو اجتماعي ژوند دی دغې کلوړ دی دغې کلتور دی په هغې باندې به هم یو مثبت اثر کېږي که په لوک ورثه کې داسې قسمه اکټیویټیز کېږي. خو د دې نه بیرته زه یو خبره کول غواړم چونکې ګندارا سیولایزیشن چې کوم دی هغه زمونږ د منلې شوې تنظیم دی چې زمونږ تر زرګونو کاله تاریخ د انسانانو ښایي. نو خو د پېښور سره سره په لوک ورثه کې په مستقله توګه باندې د ګندارا تنظیم نښې نښانې ولګولی شي چې په هغې کې زمونږ د تخبه کنډرات دي په هغې کې زمونږ د بتکړې ګلکډې په هغې کې جمالګړې شهبازګا دغه رنګه چار صدا او دا ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی داغې نښې نښانې ولګي نو د دې نه به زمونږ چې کوم هلته سیلاني راځي چې کوم لوکل خلک دي نو هغوی ته به یو ډېر مثبت پیغام ورکوي.
د ذکر ده په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترکه اداره لوک ورثه دارنګ میلې تابعیا کوي چې پکې د پاکستان د څلور واڼو صوبو خلک د خپلو کلتورونو ښودنه کوي او دغه رنګ دې میلې ته په اسلام آباد کې میش غیر ملکیان هم راځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس وخت شوې ده د سولې په لور خبرونه. د نن ورځې په دې خبرونه کې د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه ده. دا خبرونه تاسو هر یک شنبه یا د اتوار او هر دوشنبه یعنی د ګل په ورځ د مشال ریډیو نه اوري چې کوربای بشیر غواخ ده.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولېزو لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر غواخم، هیله ده چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی و.
دې تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضي سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغلته خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغې غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبد الاکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه روستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زما جنګ او جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث او مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنه کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته زی، په ځای کې چې کوم خلک اوسېږي د هغې د ترقۍ غاړې ته زی، خبره پرمختګ غاړې ته زی، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جنډه کړې، یو منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه سوالو چې د دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو څه علاج وشي یا د غیر روان نسل دپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلي کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه
او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړی چې هغه کې یو غاړې ته خو نوي علوم او داسې علوم مو لکه داسې ژبې شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرې دی شو، نوی نسل خبرې دی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دغه بچو مور او پلار هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یوه خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کار کوونکی کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي، او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کرا میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي،
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې همداسې کښېنو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما گاندی ډیر نږدې ملګری و. د سرحدی گاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټری فلم کې د مهاتما گاندی لمسی راجموهن گاندی وایي چې باچا خان او گاندی دواړه دومره ښه ملګری وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو، بانډو، عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال رډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردي جوړه کړې وه.
سن 1925 کے جمع پلار جیسی کا
جلکا زما پلار مقرر کا پر میا گجر ہو کے میا گجر کلے دیتا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا اگست کے اگست و میاز کے سن 1930 کی تکم دا دل کا جلکا زما پلار مقرر ہے نو آگے واس یو دیر عظیم شان جلکا سے دا کول پیرنگے آگے واس ڈپٹی کمشنر و کول نو آگے پڑے پری کلو لو لو لیپ کانتی پڑے پری کلو نو آگے دوا جی بیڑے ڈوب گیو نو آگے گیا نا ما دو جنازے زما پلار کلی کر ہو لے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن تیس خبر ہوا سن 1932 کے سو اللہ فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من سے پیدا کیو نو من تا دا تربیت بے ورکول شو جی ارے دا دا وطن نا دا باچا خان دا نا دا بولی خان دا دا وطن زمن دے خورے منگ پیدائی ہو دے خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزاد ہے دا خاطرہ منگ دے دے کی تعمیر کی
تحصیل مشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه اوری د انگریزانو وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نشویل نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و
خدمتکار تحریک ډیر قوي وو دویمه نړیواله جګړه روانه وه برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو ټوپک به نه را اخلو دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سهولتونه برابرول بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر گواک در سره اوس مخخه کوم ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونه مو په خدای سپارم خوشاله اوسئ
اے وقت بیر تراشا اے وقت بیر تراشا یا افغان موسیقی گوا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا چنن په وطن وکړي داسې ځوان وزېږوا په شان د خوشحال خان یا بادشاه خان وزېږوا په شان د خوشحال خان یا بادشاه خان وزېږوا چ بیرر دا صادق لري په هیواد لا پورته چ بیرر دا صادق لري په هیواد بیا د سیو بادشاہ لکما زګوا بیا یا احمد خان یا میرویس خان زګوا اے وخت به گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا اخلی انگریز تا بیا غزادر نوی چه جوڑ اخلی انگریز تا بیا غزادر نوی یو داسی لوی غزی